شما است به فرمان استان
گزارش. بله جمشید جانم، مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې، د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې عبیدالله عبید په تخنیکی چارو کې له ما سره ملګری دی. د خبرونه دوی منیمایي تر ډیره د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه اورئ. په مهمو راپورونو کې اورئ چې د یو شمېر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یوه پروژه ګڼي چې محدود شمېر کسان ترې ګټه اخلي. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهرې وکړې. نور راپورونه هم درته لرو، خو په سر کې خبرونه. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي، اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په کې ویل شوي روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د کډوالو په اړه هم دا چې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان وکړ هېواد یې د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 40 زره حجانو له ډلې 15 زره سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کونړ ولایت کې 160 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي نیولې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. د سولې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه هیوادونه د سولې خبرې په لومړي پړاو خبرو کې ناظرین وو او پر پاکستان باندې زیات تاثیر پروت و.
نن سبا دوه لوی هیوادونه لکه د چین هیواد او لکه د امریکا د متحده ایالاتو نمایندگان هغوی خپل په دې باندې اصرار کوي چې په افغانستان کې باید د دوم پړاو مذاکرات د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ پیل شي.
پر همدې مهال یو شمېر دنیا عالمان ټینګار کوي چې افغانستان په سیمه کې تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا لري او باید په دې برخه کې پراته خنډونه لرې شي. ټاکل سوې وه چې د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوې وای، خو د طالبانو د بخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر نشرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر استازو په خپل ولایتونو کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په کابل کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړې. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د سولې شورا غړي شهزاده شاهد له حکومت څخه وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې وسلوال مخالفینو او د داعش فعالیتونو پکې زیات شوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 40 زره حجان له ډلې 15 زره سعودي عربستان ته انتقال شوی دی. فیض محمد عثماني نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ټول افغان حجان به تر ټاکل شوی وخت مخکې سعودي عربستان ته انتقال شي.
تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم. تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دي، 20,000 حاجیانو له جملې څخه.
شاغلی عثماني زیاته کړه چې تر دا مهاله سعودي عربستان د حجانو د لیش په بهیر کې هیڅ ستونزه نه ده رامنځته شوې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې 160 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې نیول شوي مواد په یو سوزکي موټر کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو چې د انتقال پر مهال یو کس هم ورسره نیول شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې یاد چاودېدونکي مواد د ډیورنډ کرښې غاړې ته ځای پر ځای شوي وو او د کونړ ولایت مڼوګي ولسوالۍ ته انتقالېدل. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
پاکستان نن د دفاع ورځ یا یوم دفاع المنزله په 1915 میلادي کال کې د هند په وړاندې د سوي جګړې د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت په ټول هیواد کې د 20 دقیقې لپاره چوپتیا غوره شوه. هغه جګړه د کشمیر لنجمن سیمې پر ملکیت پیل شوه چې په نتیجه کې له دواړو خواوو په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه شخړې د هغه کال له اپریل تر سپتمبر پورې اوج ته ورسېدې، خو د امریکا متحده ایالاتو او د وخت شوروي اتحاد پر پاکستان او هندوستان فشار راوړ چې پر یوه اوربند موافقه وکړي. کړه چې د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې د سولې د اوربند سبب سو چې د تاشکند اعلامیه یې بولي. د دفاع ورځې عمومي مراسم په راولپنډۍ کې د پاکستان پاوز په عمومي مرکز کې ترسره شول. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان وکړ چې هواد د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي، خو ابوت نن وویل چې د سوریې د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه کړي. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله دې پریکړې ته اړ سو. صدر اعظم کوم ځانګړی شمیر ورنه کړ، خو ویل تمرکز به پر دې وي چې د منځني ختیځ په کمپونو کې به تر فشارونو لاندې اقلیتونو له ډلې نور کډوال هم ومني. استرالیا د 2014 کال له جولای څخه نیولې د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 10,250 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې شمېر کې 4,400 تنه د سوریې او عراق دي. تر 2013 میلادي کاله پورې به د استرالیا له خوا د کډوالو د منلو کلنۍ حد 3,250 ته ورسیږي. د لندن د سنډي ټایمز خبرونې د راپور لمخې د برېټانیا حکومت غواړي چې 15,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي. د راپور پر اساس حکومت دغه راز هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سختریزو پر ضد د هوایي حملو لپاره د لیبر یا د کارګر ګوند مخالف ګوند ملاتړ ترلاسه کړي. سنډي ټایمز مخکې ویلي وه چې دا انتخاب شته چې د سوریې په پوله کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر سوي کم څخه کډوال په مستقیم ډول ومني. دا راپورونه وروسته له دې خبره سول چې زرګونه پناه غوښتونکي پرون وروسته له دې چې د هنګري حکومت بسونه ورکړل اتریش او جرمني ته ورسېدل، د اتریش پولیس وایي ګمان کوي چې له هنګري څخه به 10,000 پناه غوښتونکي ورسي. په جرمني کې پولیس وایي چې د 15,000 ترمنځ پناه غوښتونکو ورتګ ته یې تیاری نیولې ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی سرتیري ووژل سول او درې نور ټپیان سول. ګمان کېږي په دې برید کې به د کوردستان د کارګر ګوند یا PKK سختریزي وسلوال لاس ولري. لګله چې په جولای کې ترکیې د کورد سختریزو په وړاندې د تروریزم ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دا د PKK تازه مشکوکه حمله ګڼل کېږي. له جولای میاشتې راهیسې په هغو بریدونو کې چې PKK پکې په لاس لرلو تورنیږي، د ترکیې شاوخوا 70 امنیتي پرسونل وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل سوي روسي په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل سوي چې شاغلی کیری څرګنده کړه که دغه راپورونه دقیق وي، دغه ډول اقدامات به د سوریې شخړه نور هم جدي او د بېګنا انسانانو وژنه یا کډوالېدل به زیات کړي. دغه راز به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ائتلاف مبارزه هم په خطر کې واچوي. کریا ولاوروف موافقه وکړه چې روانه میاشت به په نیویارک کې د سوریې پر شخړه بحثونو ته ادامه ورکړي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې شایي په وروستوي کې په سوریه کې پوځي پرسونل او الوتکې ځای پر ځای کړي وي. نیویارک ټایمز رسپانې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې روسیې یوه پرمختللې پوځي ډله سوریې ته لیږلې او د سوریې په یوه هوایي اډه کې یې د سلګونو کسانو لپاره د موقتو کورونو جوړولو امکانات برابر کړي او هلته یې د هوایي قلمرو د کنټرول لپاره ګرځنده دستګاه هم ځای پر ځای کړې ده. او اوس هم سببون ککړ او د هوا حالات
د هم د افغانستان د سوسترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې بسمان ځای ځای وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 9.4، په هرات کې اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 2.15، په مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.22، جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.22، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.16، ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.21، او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.16.
د ازادي رادیو خبرونه مو اوریدل، د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې هم پیدا کولای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان یو شمېر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود کسان ترې برخمن شوي دي.
این پروژه تطبیق برنامه صلح تا که ما هستیم در کشور ادامه پیدا میکنه، ولی نتیجه نمیده.
خود سولی شورا در خبری ردوی اخواری چه در افغانستان در حج و اوقاف و وزیر وی چه 15,000 افغانان چه در حج در فریضه در کولو لپاره عربستان در زی رسیدلی دی.
تقریبا 15,000 سلور سوا کسان در روز انتقال سوایده، سلور ویش زر و حاجیان و لجمله سخه.
په ننګرهار کې سلګونه کسانو د دې لپاره لاریون وکړ چې په الکترونیکي تذکرو کې افغان او اسلام کلمې ولیکل شي.
که چېرته دغه افغانو که اسلام کلمه ځای په ځای شوی نه وي، هېڅ چا ته به موږ اجازه ورنه کړو چې یو وخت تذکرې وي شروع کړي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي حکومت باید د پانګونې د پراختیا لپاره له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني په بخښنې سره د ورکوشۍ اذانو پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې دي. یو شمیر دیني عالمان د سولې بهیر یوازې یوه پروژه ګڼي چې محدود شمیر کسانو ته مادي ګټه رسوي. دغو دیني عالمانو نن یکشنبې د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړې شوې غونډې کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د بریا لپاره باید دواړه لوري نرمښت وښیي او پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. خو د سولې عالي شورا د دغې شورا کارونه بریالي بولي او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا لومړی ځل دی چې دیني عالمان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر بهیر انتقاد کوي او د سولې هڅې یوازې یوه پروژه ګڼي. یو شمیر دیني عالمانو د اکشن به پرسپ یو غونډه کې چې د علوم اکاډمۍ لخوا د اسلام له نظر د سولې او اعتدال په نوم جوړ شوی و ویل چې سولنه باید یوازې د شعار په حد کې پاتې شي او دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه دي لمنځه یوړل سي. د اسلامي دولت د بنسټ مشر عبدالهادي هدایت ویل چې که د سولې هڅې په همدې شکل دوام وکړي نو کومه نتیجه به ورنه کړي.
اونهایی که داعیان صلح هستن اینها در یک پروژه پیش می روند.
دیوی هغه کسان چې د سولې دایان دي هغه یوازې د یوې پروژې له مخې مخته ځي. دوی مالي امکانات خپل جیبونو ته اچوي. څو چې موږ د سولې په وړاندې خنډونه له منځه یو نسو د سولې د ټینګښت د پروژه به دوام وکړي خو کومه نتیجه به ورنه کړي. شغل هدایت ویل د سولې د خبرو د بریا لپاره لازمه ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او سولې ته د رسیدو لپاره هڅې ونه دروي. په همدغه غونډه کې یو بل تن دیني عالم زامن علي محقق ویل چې افغانستان اوس تر بل هر چا سولې ته ډېر اړتیا لري او د سولې خبرې باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره سي.
در دنیا همه
دنبال صلح هم. دیوی په نړۍ کې ټوله د سولې په لټه کې دي خو موږ ورته تژیو. زموږ خلک او ټولنه سولې ته ډېره اړتیا لري. هغه کسان چې نږدې څلوېښت کاله په کړکېچونو او طوفانونو کې ژوند کوي. دغو دیني عالمانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید صادقانه وي ځکه د دوی په وینا د روان تاوتریخوالي قربانیان یواسي ملکي وګړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوي وه د جولای په یو دیرشمه وسې د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول سوی. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې چې افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې دغه بهیر منځګړیتوب یې کوي واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غني د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې ویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او دغه شورا په خپل کار کې بریالی بولي.
نو د مشکلاتو د پیچلتیا سره سره زما په عقیده باندې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې کافي ډېر کارونه کړي دي چې لومړی دستاور د یا لاسته راوړنه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مخ باندې خبرې ولې.
شغلې مجاهد زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې وروستۍ ژمنو ته په کتو د سولې د بهیر بریالیتوب ته خوشبیني سته. خو د چارو کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه خبرونه کوي. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. دوی ویل که په تذکرو کې افغان او اسلام کلمې ونه لیکل شي دا تذکرې به وانخلي او نه به د ویش اجازه ورکړي. د نړۍ له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ جوړ کړی.
په ننګرهار کې ختیځ میشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي شورا استازو پکې برخه اخیستې وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبوونکي او د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکرو ویش پیل کړي.
او که چېرته دغه افغان او اسلام کلمه ځای په ځای شوی نه وي، هیچا ته به موږ اجازه ورنه کړو چې یو وخت تذکرې ویش شروع کړي. ننګرهار او په لوی ننګرهار په ختیځ لون کې د دوی دفاتر ته به موږ اجازه نه ورکړو. دوی دفاتر خلاص کی او د تذکرې د ایش لړۍ شروع.
په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میش سیکانو هم برخه اخیستې وه او دوی هم د نورو ختیځ میشتو ولسونو په تیر په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه.
سکه هندو که مسلمان دی من دی او خدای پاک عبادت کړو دی الله فرمان احسان دی تر هر سنه مخکې د مرکزی درمسال دی ویان زه ډاکټر هرمیت سنگ او د مرکزی درمسال سرپرس محترم امریک سنگ او راغلی سکان ورونو لخوا چې نن دغه سوله ایز لارون کې مو ګډون کړی دی زموږ غوښتنه د خپل د مسلمانانو ورونو په څیر یو دی چې شکر یو موږ افغانان یو خدای جل جلاله موږ افغانان پیدا کړي یو غواړو چې د افغانستان د الکترونیکي هغه تذکرې چې پیلېږي هغه کې باید د اسلام او د افغان کلمه باید کې ولیکل شي.
طارق صفیم د یو د مظاهره د لاریون د جوړونکو څخه دغه لاریون تاسو نن ګورئ دا د ټول د ختیځ ولسونو څخه جوړ شوی دی. په دې کې ټول مدني فعالانو په دې کې څنګه ملي او دنیا مشرانو برخه اخیستله او د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ ترې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمه ذکر شي او دا زموږ جدي غوښتنه ده. خو چېرته دولت موږ دا غوښتنه ونه مني نو موږ به نور
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالد د مظاهره ګډونوالو په اساس ولې پریکړه لیکلو چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوی و.
موږ د پردیو په لمسون په پیژن پاڼه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت برګون خایو جدي ټکوې غند. اول موږ په هیواد کې رښتینی ملي وحدت تامینول غواړو. موږ د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکي پیژن پاڼو کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړي. درې که زمونږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو.
دغه مظاهره چې سهار 2 بجې د جلال آباد ښار مستفید څلولارې څخه پیل شوې وه په ښار کې د سوله ایز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د حج اوقاف وزیر وایي چې د څلیر سره افغان حاجانو له جملې څخه تر اوسه باندې 15,000 سعودي عربستان ته رسیدلي دي. فیض محمد عثماني د یکشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل له ټاکلي مودې وړاندې به ټول افغان حاجان عربستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حج په پروسه کې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه. د ښاغلي عثماني سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم. تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوی دی. سلور ویشت زرو حاجیانو له جملې څخه
د کوم ولایتونو دي؟
اولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله طول لال د غرب د زون ولایتونه دي او د شمال ولایتونه شروع شوی دی او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کومه ستونزه خو له اوسه پورې د انتقال د حاجانو کې رامنځته شوې نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې مخصوصا په دغه سه لویه پروسه کې ځینې واله مشکلات پیدا سي اما موږ خوشاله یو او حاجیان خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله ستونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم ستونزې به کله کې تشریح کړم؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته. موږ یو غټ تیاره مو لرل 1500 کسان 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نو ورسته د یوې تیاری راتګ لګوزندې دل د اوسو ورځې لپاره اما پروسه مو تکمیل سو پروسه مو ډیر په خاتوګه پایل سو او الحمدلله تر نن پورې په خاتوګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولای شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه مخکې له پلان نه زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
ول کیږي وای دي افغان حاجیانو ته د کعبه شریف نه دغه تعمیر نه لری نیول سوی دي. د څومره واقعیت لري یعنی څو کیلومتر د کعبه شریف ته دا تعمیر نیول سوی دي.
په نورو هوادو ته موږ نږدې ځای نیولای ده که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه څلور پنځه کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه درې کیلومتره څلور کیلومتره، او هغه چې ډیر لرې وي کیدای شي چې لس کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله همغه ملي بس کې زه پخپله کیناستلم په پنځه دقیقو کې موږ رسیږو هلته که ډیر چې وسو په لسو دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجیانو ته ورکول کوي، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
په تیرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجي او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو.
د افغانستان د حج اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدل او مو اوریدل چې 15,000 افغانان چې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نیت درلود دوی عربستان ته تللي دي، او پاتې نور چې څلیر زره ټول کېږي دوی به هم په څو ورځو کې عربستان ته انتقال شي. اوس به هم راشو یو راپور ته. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې ایساوي حکومت باید د پنګونې د پراختیا لپاره له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. د دې ادارې رئیس قربان حق جو د یکشمې پر ورځ د افغانستان له صنایعو څخه د ملاتړ په هدف یو کنفرانس ته وویل چې اوسمهال په هیواد کې پانګوال او صنعتکاران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همین رسا د یادو ستونزو په منلو سره وویل دا وزارت هڅه کوي تر څو پانګوالو ته په افغانستان کې مناسب چاپیریال برابر کړي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې حکومت تل ویلي چې هڅه کوي تر څو هیواد له اقتصادي پلوه خود کفا کړي، خو له پانګونې څخه د ملاتړ اداره ایسا وایي دغو اهدافو ته د رسیدو لپاره حکومت باید په هیواد کې له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جو د یکشنبې په ورځ د افغانستان له صنایعو څخه د ملاتړ په هدف جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې حکومت باید د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره پر کورنیو وړو تولیدي فابریکو پانګونه وکړي او ستونزې حل کړي.
د افغانستان پانګه یوازې په دې مفهوم نه دی چې موږ یوازې لویو او متوسطو فابریکو ته ووایو چې تاسې د ایسا جواز اخیستی او تاسې صنایع لرئ، نه که چیرې موږ واقعا وغواړو چې په افغانستان کې صنایع پراختیا پیدا کړي لومړی باید کوچنیو تولیدي دستګاو ته رسیدګي وشي. انشاءالله که چیرې دا کار وشي نو د افغانستان اقتصاد به پیاوړی سي.
په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دې غونډې ته د وینا پر مهال د صنعتکارانو ستونزې ومنلې او ویې ویل چې دا وزارت هڅه کوي تر څو په هیواد کې د پانګونې بهتره زمینه برابره کړي. په یاد غونډه کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو ډیرو سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی و تر څو خپلې ستونزې مطرح کړي. افغان سوداګر حاجي غلام غوث خواجه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل اساسي مو اینه کې
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک له هیواده د وتلو په حال کې دي، پانګه له هیواده بهر وړي، بېکاري خپل اوج ته رسېدلې. په دې اړه ډېرې خبرې شوې خو نه عملي کېږي.
دغو سوداګرو همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل چې د افغان سوداګرو ستونزې حل او ترې ملاتړ وشي. د کابل د کلچپزانو د اتحادیې رئیس عبدالله محمدی د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې په هیواد کې له فابریکو لرونکو دولت ملاتړ نه کوي. په ځانګړې توګه شخصاً زه خپله تل په دې ډول کانفرنسونو کې ګډون کوم خو زموږ ستونزو ته پام نه دی شوی.
سره له دې چې حکومت تل ژمنه کړي چې په هیواد کې به د پانګوالو ستونزو ته رسیدګي کیږي، خو د چارو څېړونکي وایي چې د دوی ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. دوی وایي که چیرې حکومت او اړوندې ادارې په دې برخه کې کار ونه کړي او د سوداګرو ستونزې حل نه کړي هیواد به خود کفایۍ ته ونه رسیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او فیم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوي. همدارنګه د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ، پته د facebook.com/ازادي راډیو. هلته هم تازه خبرونه لویږي. په هلمند کې د پولیسو مرموزي وژنې ډېرې شوې دي. تر ټولو وروستۍ بلګې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې وه. په دې پیښه کې او پولیس لومړی مسموم شوي او بیا په ډزو وژل شوي. کله یوې خوا کتونکي د پولیسو دغه ډول مرموزي وژنې په دوی پولیکو کې فساد بولي، خو چارواکي وایي د دې ډول وژنو د مخنیوي په پلان کار کوي. نړۍ نور حال الیاس دایرا کوي.
شاید ډیر وي، خو د ازادي راډیو دغه شمیرو له مخې چې په تېره میاشت کې د هلمند د سنګین، ګرشک، مرجه او ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلاص شوي دي، شاوخوا څلوېښت تنه پولیس په مرموز ډول وژل شوي دي. ویل کېږي د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسو کسانو تر څنګ د پوستې د قومندان او یا بل پولیس لخوا د میلمه او دوستان راوستل د دغه ډول وژنو علتونه دي. درې ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ په بیرته سیمه کې د یوې پوستې د قومندان شایسته ګل په شمول اووه نفره د دوو کسانو لخوا چې تازه د پولیسو لیکو سره یو ځای سي ووژل شوه. د دوی وسلې او رینجر هم د دغه دوو کسانو لخوا وسله والو ته یوړل شوه. د شایسته ګل پلار ژړګل د دې مرموز وژنې په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه وکړه.
د انډیوالان د سره څو چې سپته یې خوندوالان سوله په وتا کې سو تقریبا د دې خلکو تقریبا اوس پنځه شپې کې ژو کومندان لاړ یا بل کومندان په سر راړي چې د سبیتو نوبت نه ورته رسېږي. دې خلکو دا موقع او زمینه برابره کړه چې د وزیر آباد، طالبان او د خان شین ولسوال په دغه شپه شایسته ګل تر لسو بجو بانډار کړی دی. بعد هغه بیا سوی دي نسو ویلی وایم چې حالات ګورو لکه په شور واکې چې دا باور کړی حالات سي حالات چې ولې یو ټپي شور یات پن د شیت کړی دی، د بل ځوان شیت کړی دی، بل ځوان شیت کړی دی، بل ځوان شیت کړی دی. طالبان د وزیر آباد راغلي دي د پای کې تاکید تر سر سره په وژو ټول وشت.
په ګرم سیر ولسوالۍ کې به مرموز ډول د وژل سوي کومندان شایسته ګل پر تور پر کړ چې د ولسوالۍ او امنیت کومندانۍ په سطح کومندانان په دندو کې غفلت کوي. د هلمند اوسیدونکو وایي تر غو چې د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسانو مخه ونینول سي او په پولیسو کې شاملېدو پر مهال کوي ضمانت ورنه کول سي د دې ډول وژنو مخه نه نیول کیږي.
ملي پولیس چې دی هغه چې نه ضمانت نه اخلي به سو که خلک پنځه کاسه سوتي پنځه کاسه ناسو ته پکښ نه استي. او یو څه دی دغه واخی ضمانت دي نه واخی ضمانت ولا دي سواره ګر کی
پولیس کې به څه مشکلات هي هغه خپل تر سوي پولیس نه دی په باز ځای کې لکه یو هم دا موضوع ده. دوه موضوع دا ده چې روحیات د دشمن د شمالي نن په زیات اندازه ده اند دغه تاثیرات تر غزلان د پیسو تر غزلان دي خپل فکر کوم چې باج باج پولیس هم راغلي دي.
دغه ډول مرموز وژنې و مشورند دي هلمند والی مرزا خان ریمی په غوسه کړو په یو نظامی غونډه کې د پولیسو مسولین ته خبرداري ورکړ کچیر په امنیتی چارو کې د مثبت تغیر ترڅنګ د دغه ډول وژنو مخونن ولسی لدندو بیلې رکړي.
ازادي راډیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادعا کړې. دوی ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې په تروریستي پیښو، هدفي وژنو، سړي تښتونې او نورو جنایي جرمونو کې نږدې 60% کموالی راغلی. په دې اړه زبی شفق رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ښار کې د دفاعي عملیاتو په نتیجه کې ستره بریاوې ترلاسه کړې او په تروریستي او تشدد په پیښو کې 60% کمی راغلی دی. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د رینجرز یعنی مپوزیانو په مشرۍ د تروریستانو په جنایي جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد د دفاعي عملیاتو دوه کاله پوره شول. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز ښار دی چې له تیرې سمودې راهیسې په کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د پټو وسلوالو ډلو د جنګیالیو، د بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د غیر قانوني وسلوالو، سړي تښتونکو او په نورو جرمونو کې د ککړو خلکو په ضد عملیات روان دي. د شنبې پر ورځ په کراچۍ کې د رینجرز او پولیسو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاعي عملیاتو کې تر 1200 زیات ملزمان نیولي او 1202 امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دوی همداراز ادعا وکړه چې دغو عملیاتو په اوږدو کې په تروریستي پیښو، سړي تښتونې، هدفي وژنو او نورو هغو کې 60% کموالی راغلی. خو د دې تر څنګ دا هم وویل چې لا هم په کراچۍ کې د بېلابېلو غیر قانوني ډلو ترهګر موجود دي. د کراچی ښار د پولیس یو مشر مشتاق مهر په دې اړه وایي
ټیریزم کې کیسو مې 60%
تک د ټیریزم په پیښو کې 60% کمواله راغلی چې په دې کې غټي ترورستي پیښې او می 14 هم شامل دي. خو زموږ په عملیاتو کې د ترورستي پیښو بشپړ مخنیوی نه ده شوی ځکه چې د غیر قانوني ډلو غړي اصلي پرسلس اوس هم د کراچی په بیلابېلو سیمو کې پټ دي. موږ په تیله دا چې د غتل هغره تر ځپلو د غوډ نتورک تر ختمولو پورې به عملیات دوام ولري. مشتاق مهر زه تکړه په کراچۍ کې باتر عملیاتو مخ کې هر ورځ لس 12 کسان د فیوژن ښکار کېده چې دا شمیره اوس تلور 15 ته راټیټه شوې ده. په عین حال کې د رینجرز ځواکونو یو قمندان کرنل امجد وویل چې د ځواکونو په تیرو دوو کلونو کې د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې تر شپږ زرو ډېر هدفي عملیات کړي چې په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او نورو غیر قانوني ډلو ګڼ شمېر کسان نیولي. دی وایي دغه بریاوې نه یوازې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي د وسلوالو په ځپلو او نیولو کې ترلاسه شوي، بلکې د دې تر څنګ په دې کې د هغو سیاسي ګوندونو د دوستي څانګو غړي او د لیاري او پیپلز امن کمیټې رنکاري هم شامل دي چې د کراچۍ اوسیدونکي زورول او ورځنی ژوند یې ورته ستونزمن کړی و. نوموړي همداراز وویل چې د هدفي عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره د نښتو په نتیجه کې تر دې دمه اوویشت سرتېري مړه او پنځه اتیا ټپیان شوي.
د زبی شفق په راپور کې مو د کراچۍ د وروستیو جزئیاتو په کراچۍ کې د وروستي حالت په اړه باندې جزئیات واریدل. وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شارف لنډ خبرونه وایي، له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د افغانستان د حج اوقاف وزیر وایي چې د څلورو زره حجان له ډلې پنځلس زره سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. پاکستان نن په ملي کچه د دفاع ورځ یا یوم دفاع ولمانځل. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوت اعلان وکړ چې هیواد یې د سوریې نور کډوالو ته هم پناه ورکوي. او د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی سرتېرو وژل شول او دوه نور ټپیان شول.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا صدې رادیو نومو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. تاکل شوی د 2013 میلادي کال نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریمه لوبه د راتلونکو سه شنبه پورس تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مشر علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د غلوبه د جاپان هواد لوبډل سره ده. نو موړي ساتکړه چې د سیالي د ایران د تهران خر په ازادي سټډیم کې کیږي. د خغلی کاظمی په خبر افغان لوبغړي د سه شنبه پورس تهران ته ورسیدل او خپل تمريني لوبي پیل کړی دي. افغانستان تر دې وړاندې په دغه سیالیو کې دوه لوبي تر سره کړې وي چې یوې ګټلې او یوې هم بیللې و. د والیبال د سرتاسری اتلولی لیگ ورستۍ سیالي د جهان سپورت او ملي امنیت لوبډلې ترمنځ دوام لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې تر دا مهاله شهرداري ټیم دریم او د چاردهي ټیم څلورم مقام خپل کړی دی. د موډي سیاته کړه چې دغه سیالي د تیرې اونۍ راپدی په پیر شي لا ابو ویل څخه په شپاړه سټیمونو برخه اخیسته ده. ټاکل شوی دغه سیالي نن پایته رسیدي. د خاغلی نوري په خبر د دغه سیالي شپا ګډون کوونکې ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیگ سلورمې دورې ته معرفي شي. د مانچستر یونایټیډ ټیم د خپلو دوو پخوانیو لوبغاړو کریستیانو رونالدو او ګریډ بیل د بیرته جذبولو هڅې پیل کړې دي. د مانچستر یونایټیډ مسؤول له ورزشي رسنۍ سندای میرر سپورت سره خبرو کې ویل چې له ریال مادرید ټیم سره خبرې پیل کړي ترڅو ګریډ بیل د یو کال لپاره د مانچستر یونایټیډ ټیم ته انتقال شي. دغه سرګندونې په داسې مهال کېږي چې د هسپانوي ګول کیپر دیفید دیګا پر سر د مانچستر یونایټیډ او ریال مادرید اړیکې خړې پړې شوې دي.
د لوګر په ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ پرمختګونه څنګه دي؟ همدغه نورې پوښتنې زموږ همکار داود تپان د لوګر له والي حلیم فدای څخه په یوې مرکې کې کړي چې په پیل کې ترې پوښتلې د دوی له ټاکل کېدو وروسته د لوګر په امنیتي وضعیت کې څه تغییر راغلی؟
تر هر څه د مخه د موږ لومړی کار دا و چې باید موږ د لوګر امنیتي، اقتصادي، اجتماعي او خدماتي او حتی عدلي او قضایي او محلي حکومتولي وضعیت ارزونه وکړو، په دې کې ستونزې په نقشه کړو او بیا د ستونزو پر بنسټ باندې موږ عملي پلان جوړ کړو او مشخص وړاندیزونه ولرو او بالاخره موږ د هغه پلان د تطبیق میکانیزم جوړ کړو چې دغه کارونه سرته رسیدلی دي. په امنیتي ډګر کې ډیر زیات اړتیا دی ته ده چې زموږ امنیتي ټول ارګانونه په کشفي، لوجستیکی، اپراتیفی او تاکتیکی الخونو کی شاه همغجی او لا منسجم سی. زکه چه موږ اوس باید په کمو امکاناتو باندې ډیر کار وکړو.
تروسم چې کوم کار کړی دی هغه پاړه راته وایي
څنګه اوسه پورې د امنیت په ډګر کې همغږي بهتره شوې ده، د ستونزو تشخیص باندې توافق شوی دی، موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړی، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی په خوښۍ کې، د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسېدلي دي او همدارنګه د رهبرۍ په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکي مسؤولینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
په محلي اداره کې څومره تغییر راغلی، څومره نوي کسان مراوستي دي یا څومره بستونه خالي او څومره تم کسان استخدام کړي؟
ټول څلور سوه څلور نیم سوه نه زیات یا په شاوخوا کې زموږ بستونه هم ملکي او هم د معارف په ډګر کې دا خالی ول. اعلان ته ټول تللي، پروسه د ټولو جریان لري، تر 50% پورې استخدام شوی دی. البته د ریاستونو د رهبرۍ په کچه باندې زموږ کړندار دا ده چې د هر رئیس اجراءات د یو مشخص پلان پر بنسټ باندې وارزول شي. او یعنی زموږ هدف دا دی چې د رئیسانو ارزونه باید د ځانګړو شاخصونو او د یو ځانګړي مشخص پلان پر اساس وشي چې دوی موږ ته پلان راکړی دی او د دغه څلورځني پلان تطبیق د دوی مسؤلیت دی چې هغه باید تطبیق کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو راته ووایي، ولسونه همکاري څنګه ده په لوګر
کې؟ ولس تل همکار پاتې شوی دی او اوس هم همکار دی او په هر ډګر کې همکار دی. تا ازر ډیر ښه مثال دی، تاسو به وروکئ چې یعنی زموږ پرون د محلي پولیس قمندان ولس میاشتې بعد دی په دې وتوانېدی چې دی هغه ته راشي، اما زموږ ولسوال اوس هغه دی لارې ځي او راځي او ولسونه هم له دې لارې نه اوس هغه تګ راتګ کوي. همدارنګه هلته موږ شپږ تنه دوا هلته انتقال کړه، اوس مو هلته د یو متخصص جراح ډاکټر او د یوې نسایي او ولادي ډاکټري پوستونه اعلان کړي دي چې هغه هم باید بشپړ شي او هلته وګمارل شي. په ازره کې موږ یوازې محکمه نه لرو، نور ټولې ادارې پکې فعال.
د لوګر له والي محمد حلیم فدایی سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېدل. البته ښاغلی فدایی وویل چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي شوې ده، د پوهنې په برخه کې هم ځینې کارونه شوي او د خالي پوسټونو لپاره د رقابت له لارې نوي کسان هم ګمارل کیږي. اوس به هم ورشو خوست ته. د خوست یو شمېر ځوانان وایي دوی لپاره په دې یاد ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډیر لږ دي، چې له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخ دي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي د ځوانانو ستونزې راغونډې کړي او له هرې ممکن لارې به هڅه وکړي چې دغو ستونزو ته رسیدګي وشي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره زموږ راپورونه هم پای ته رسیږي. البته د خبرونې په وروستیو برخو کې درته د ورکوشي ازانو پروګرام خبريږي تر پایه واورئ.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی، د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو داسې ویل:
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې، د منظمې پانګوالې نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی، د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي، د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، برستپات فرهنگی چاپریال ده او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په د اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیز د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنه ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمینه برابر کړې ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي که چېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې به هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې خپل اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکوښو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورکوښو عزیزان پکې پیدا شوي دي. یو داسې تلیفوني پیغام ده چې یو ورکوښو عزیز د خپل ځان په اړه تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویلي دی چې پیدا شوی دی، خپل تلیفون او ادرس یې ویلی. دوهم تلیفوني پیغام داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور د یو ورکوښو په اړه تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دغه شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکوښو عزیزان لټوئ کولای شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211415. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو راځي چې اوس دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. دغه دوه تلیفوني پیغامونه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په یو کې یو ورور د ځان په اړه معلومات را لېږلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوهمې داسې تلیفوني پیغام ده چې اوریدونکي ویلي د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما از د کندهار ولایت خبره کوم. سلام سایل من ولایت وکړم او زه د مېمنې ولایت څنګه غیثار ځلې ته دین کوم. دا څنګه کال کې چې زه د کور څخه نه براته او ما ته د کور نه درس نه نمبر معلوم دی. پدما کوم یو کندهار نه یو دوت ما پیغام اوري په داس مرا د ما سره تماس ونیسي. څنګه را پېښ راوم چې پر و دوا وره یو
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو ټکی کوم او یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ګران دوستانو، اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. مخکې له پیغامونه، ګران دوستانو، بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. له دغو کسانو څخه یو ور بیا هم هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم وایم چې دغو کسانو ته کوم چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، لطفا بې ځایه زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال، ګران دوستانو، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. موږ یو دوست ورک دي، دا څو کاله کېږي. دا زما مات نمیږي کده زما ژغ اوري یا نور خلک په دې اکله معلومات لري. موږ سره دې په دغو شمیرو باندې تماس ونیسي. 0 9 5 6 5 5 شمیره یې پلا بیا تکراروم. 0 9 5 6 5 5 5. السلام علیکم.
محمد اخون هلمند آزاد ولسوالی د کورغیر کلی څخه و ازادي راډیو کارکون کو ته خپل ذات لمونه ونه کوم چې زموږ د کلی ځوان چې لازوی د یو حق کې چې نه درک شوی دی. حتی چې په دې په دغه شمیره د زموږ سره اړیکه ټینګه کړي او همدار په دې ځل افغاني د شیرني په توګه ورکول کیږي. شمیره د توایو 0 0 8 3 6 4 5 5 6 همدارنګه شمیره ده 0 0 8 3 6 4 5 5 6. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. د ما یو دوست و نام دی محمد وزیر، اصلا د میدان و اوسیدونکی ده. صادق په ریاست مدارک کې کار کاوه. تقریبا ډېر وخت کېږي چې د هغو له احوالو څخه خبر نه یم. اوس فلم په کابل کې و چې څو کله ته ما ازادي راډیو ته پیغام هم پرېښودل، اما نه پوهېږم چې ولې جواب د تلیفون جواب را نه کړو. د ژوندی احوال نه دین لرم. که چېرته دی د ما یا دی یا د ملګري یا څو قریبان د ما غږ اروي، نو ما ته دې په لاندې شماره باندې تلیفون وکړي. شماره په لاندې ډول ده 0 0 0 0 5 9 9 2. شماره بیا تکرارم 0 0 0 0 5 9 9 2. والسلام.
زبا غوانا جتورا غازی ده المند ولایت ده گرشت ولسوالی ده شورکی ده پیشکت خرجانگو ما ورور عبدالولی ده وکال کیج ده کور تخوتو ده مرد ایس معلومات نرو هر مسلمان که ده پاک لمعلومات لدی مرتی پا ده غلمبر جانگوی سپر و سپر و شپولویش اتویش پندش پیتا سلام علیکم
الو سلام علیکم زبا فراد ولایت ده بکوا ده ولسوالی ده سیغلال کلی عبدالمناکی مسلم کن نا ورور د باوجین په نامه دی دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه برکه شوی دي چې هر چاته معلومات کېږي په دغه لمبر کې ما ته زنګ وهي صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه بیا لمبر تکرارو صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه هر چاته د مرګ یا د ژوند معلومات کېږي ما ته په دغه لمبر زنګ وهي وسلام
ازادي راډیو ټول قرصون او اوریدن کو د دې کې لري سلامونه وړاندې کو زما نام امیر سړی شه سلامونه زمونږ یو رتحدي ته زمامت سلامونه دا سلور کال کې د نظر کړي په اړه چا ته د په اړه معلومات یې یا یې په څه زما د دې په اړه نه دی څنګه چې په وسته وونه مې نوی نوی پینځه دی لیویا د شمرای صفر او شوا ونه زینه د پنځه دې سمانه مفه د کابل له سرجو له سوالي د سرچینو ته قانونو د کلی سیدم کې ولیا په هرڅه کې د ریا ته اله کو شوري د کې دې چې دې چې اونې زو
السلام علیکم زه اسمت الله د هلمند ولایت فرګاده شهر څخه آزادی در رادیو سره پلین کیم ما یو ورور دی محب الله نومیږي چې کوره د شلو کالو عمر لري دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی دی زموږ آواز اوري او یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري نو وروسته دې ته دغه شمېره خبر راکړي صفر اووه صفر پنځه صفر یو شپږ درې صفر نه د ده ته دا پاره معلومات وسره ای خبر راکی چې د باندې د مخې دی کریمي صلی
وایا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما لاري د هلمند ولایت د مرکز د شورا د رسول ګل ځکون کې ما یو خیری چې محمد اسحار په نامه یې د دوه کلن کې ځل سوې کې چې نادر کده یې پلان یې معین دی د نکنه یې عبد الله دی او کاته پیدا کوي یې پلان یې ځل زر او اني او هغه ته ورکړي د کار کې په نمبر دې سفر آیا یې وایي او شته تاسو او روشن نمبر دې سفر وایي چې سل 300 او سلام او احترام ما خو غان جنا چې زما زما علي د هلمند ولایت د مرکز د شورا ځه
السلام علیکم انا ستاري سفر على ريليشن لغولستان لورسواليم انا يزيدو قاريم لابدرهيم في رمضان ليش تقريبا سكربرين قاليتن دكالي كير شروفي زي قندهار او دبولك فرلوية لارة بانجي يا غلغستان او دتنقصب لدكفة المعبين فرلغة منتكا بانجي برقصة اتس معلومات او ما تنكيرنا دمارك او نان دجون هر مسلمان ورور كشيريش دقاريم لابدرهيم في اعلى معلومات لدي يا دجون يا دمارك وما تجي فرلغة تليفون فرلمبر بانجي دي ما تزنقو يزما تليفون شمالا شفر او يهات ينزوص زنيوي اتس زنيوي
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه زما یو دا کافي ګور په نامه باندې د اوش کال دی ځوان دی د عصبي تکلیف څخه د دوی مشکی شکو په راغلی کچیر زما آواز اوریا یا څوک د پاره معلومات لري نو په لاندې کې په هیڅ شی رات ماته زنګ وي صفر و دوه واره نه بیا یو صفر نه اته څلور و اته صفر و سو نه نیوي صفر اته نیوي څلور سو اویا دا تاریخ خو مو زیاته مننه
زما یو دوست دی روزګان ولایت چاچنو ولسوالۍ د خود د کلی دی درې میاشتې مخکې کندهار ته راغلی دی او بیا موږ په هړه معلومات لرو چې کوم دوست په هړه معلومات لري انشاءالله موږ 5000 افغانۍ شریني ورکو او زموږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرې باندې تماس ونیسي صفر اووه دوه واره یو اته اووه پنځه څلور نه دوه بل شمیره ده صفر اووه څلور څلور دوه اووه صفر نه دوه څلور نور مننه ده خدای په امان
السلام علیکم، زه محمد اکبر د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د یر درې درېخیل د کلي نه ستاسو سره غږېږم. زما یو تره زوی دی چې ګل آغا نومېږي، درې کاله کېږي چې خوست پلو تللی دی، ورک دی، هېڅ چاته معلومات نشته. که چاته معلومات دي یا دی خپله زما د غږ اوري، نو د مهربانۍ د مخې دی ما ته په دغه ټېلیفون شمېرو زنګ وایي، 0 پنځه سوه یو اویا دوه اتیا درې اتیا. نغده جایزه ورکوم یو لک کلدارې. وسلام.
السلام علیکم، زه سمیع الله نصری د اورسکا ولایت تګزاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو انډیوال ورک دی د اختر محمد په نامه، 15 کاله تقریبا کېږي. که هر چا د اختر محمد په باره کې معلومات راکړي، 1.5 لک افغانۍ انعام ورکول کېږي. زما شماره ده 0 اویا 6 4 10 19.
السلام علیکم، زه میرزا علی معلم یم، ننګرهار ولایت لاس کې مینې نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی د پولیس په نامه او کندهار ولایت د ویری ولسوالۍ کې پولیسي اردو کې 15 کاله کېږي چې وخت ګئی. زما یو ژوندی نشته، هیله لرم که څوک یې پېژني یا څوک ورته خبر وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې خبر راکړي. 0 اویا 5 10 10.
وسلام. عبید الله جان جد عبدالحکیم زیدی کندهار ولایت اوسیدونکی دی، اوسوی په کندهار ولایت په بندک په درایي کې دی. زه ماما محمد جواز، هر چا ته چې په اړه معلومات ستا په دغه شمېرو کې تماس ونیسي، 0 اویا 0 15 3 8 2 4 2. شماره یو ځل بیا 0 اویا 0 15 3 8 2 4 2. په دغه شمېرو کې تماس ونیسي. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0044 22 14 40 115.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زال غنی خبر کوم. ما د یو اما زیدی د تنزل اسکاله کی شنه درک سوی دی، نو د ګل میزی د جل محمد فکر زوی دی، د روزګان ولایت د جروت ولسوالی وسیدونکو دی. زه هله کوم چې لازمه پیغام د تور شي، او د کلیپنه شمیرې مې دی یو شمیره د 0 اویا 1 اویا 1 16 2 اویا، بل شمیره د 0 اویا 15 42 2 6 4 4. په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي.
د ورکو عزیزانو، د پروګرام محترمو کارکوونکو او مسجدو ته نیکې هیله او سلامونه. زما زوی رحمت الله د حاجي سات ملک زوی، په رنګ یې د پزې هډوکي لس کوش او میانه قده ځوان دی. 14 یا 15 کاله کېږي چې د پروان ولایت د ګلبهار په سیمه کې نادرکه سوی دی. که د کوم مسلمان ورور سره د ده پته وي او یا دی په خپله زما اواز اوري، لطفا دې په لاندې شماره 0 اویا 0 15 3 2 15 3 1 6. بیا وایم 0 اویا 2 15 3 5 باندې زنګ ووهي. نوموړی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د بالا کابین اوسېدونکی دی. نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان. ژوندی دی وي د ازادۍ رادیو کارکوونکي. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم سایجان دی، کندهار ولایت د لو ولیا څخه مو زنګ والی دی. زما یو د اما زوی دی د نکید په نامه، 1 کال کېږي چې زموږ سره درک نشته. هر ورور ته که دا نکید لا په اړه معلومات چې موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي، 0 اویا 1 اویا 15 شپږ 4 4. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه محمد کایر د هلمند ولایت د باباجی د سیمه سره غږیږم. زما د یو کال ورک سوی دی چې څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان و کې په اړه معلومات لري، ګونګ دی هر و کې په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرې و تماس ونیسي. 0-15-19-05-15-15. شمیره از البیا تکرارم، 0-15-19-05-15-15.
السلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو فرید دی چې احمد بطلار نوم یې نصر، د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شابان کلي اوسېدونکی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د پایداو په سیمه کې ورک شوی دی. دغه اعلان که دی ته خپل اوري او یا نور څوک د په هکله معلومات ولري، د مهربانۍ له مخې دی ته دغه شمېره زنګ ووهي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-